سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدری ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار تر څنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 10 نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه 10 نوي ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 8 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړې دي. ټاکل شوی چې نن یکشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنی تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لورې پر اسرائیلي لورې ډزې وشوې. بل خوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطای شورچا او پنا تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ کېوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولت رسنیو د یو پوځ چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوي. د دې پېښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کاملا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سخت اورښتونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پېښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پېښه د 5 شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د میسو دکان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی رو مثلث خپرونه ته شرخلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ 2 میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوه، بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړو هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خوني سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونې ته مو د میلمه په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخو ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې مر تقریبا نسبتا ډیره شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خودي په دې باندې کینات وکړي. د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه زیاده دی په دې باندې کینات وکړي چې واقعنم په دې کې دې کم راغلو. یعنی یقین د دې به تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولداکا پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دي نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړي وي چې دی ریالته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلوم درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو بلک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شوه موږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیس کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توې داشم خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ور سیږي نه چې دا وغلن معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنسه
حالت دا خبره
میکوه مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تورلس کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې د نن خلاصو وګړي در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلت تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او کابل اړیکه په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکا دوه درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور ویو که پر ازاوی دي اخوا ورړو د پولی اغه غاړی ته او بل چکم بل خبره دا اغه دا د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چکم ځایی اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ته هم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړله، د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلات ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا ستار ژوند پویشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتو کړي سانست د نور وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي شي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته، بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یو رنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت چکر دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د نه درلودل له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي. او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاسادي راټو مومن چې تازه راپور درلود چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه د
سوداګرۍ په پاتو به ورسره درته
او ورسره به راوخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغې اتحادی دی، دا خبرې د اغې لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایي کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوځ دی، او د پاکستان پوځ ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حده پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونه غواړي چې دا انتخابات دې نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انوار الحق کاکړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي،
دغه امید انتخابات نشته. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو یو بل نقشه هم داده شي، هر کله چې په پاکستان کې 2-3 میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوي دي.
اول لنډ ستاسو د خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وي او که څوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ، د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، هغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا شي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې که انتخابات ونه شي نو د دې به بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی. دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي، ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې هغه راځي هغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، هغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خوانه سرفراز بکچی راغلی دی، د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غی هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
دی. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړېونه کې لکه څرنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړې چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي، هغه نور څه دي؟ هغه پریکړه وکړي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه، والې هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسي بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې، تاسو ټول افغانان وباسئ، تاسو خو 2 میاشتې دلته کې، بل حکومت چې راشي مشکل خو هغې ته تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا مومنصب د ده چې کومه ستونزه ده، یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د ده چې کومه ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د زرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا هغه زوی. داسې نواز شریف شو، دا هغه ګوند دی. او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباري سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل که څوک ګوري، یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی کی؟
مومن صاحب دی به تاسو په خپله باندې وایي، د پښتون ته څه وایست؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2.5 میلیونه متره مربع یوازې چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفت، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ په منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زوایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده، هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولیدل. اوس پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړه نه ده کړې، لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کوموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 300 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 100 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وری موږ چې ټولو ته 10 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات لار سیس موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کوم تر چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي، ک تجارت ته مشکلات وکړي، دغه شان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زمور به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان هم ډیر لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه. دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه اوید وروړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نکړي، افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکه د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتی ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وې چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو او پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی دا چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي گنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کی